د څلورو بجو د خبرونه یو ساعت ده. السلام علیکم. نن یک شنبه ده، دوری حمل 14 د اپریل 3. د خبرونه په خبرونو پیلو. د کابل د شهزاده سرای مرستیال وی په دغه سرای کې د نن سهار په 14 کې لښ تلغه شل کسان ټپنسوي چې د 15 روغتیایي وضعیت خراب دی. حاجی دادګل ازادي رادیو ته وویل پیښه د لاسي بم 14 و او هدف یې په مارکیټ کې د ګډوډۍ ایجادول و. شهزاده سرای په افغانستان کې د صرافۍ تر ټولو لوی مارکیټ ګڼل کیږي. بلخوا د کابل د امنیه قمندانی وایان خالد زادران وایي چې په پیښه کې لس کسان ټپنسوي. د طالبانو د حکومت مشر هیبت الله اخندزاده په یو نوي فرمان کې په ټول هیواد کې د کوکنارو پر کار بندیز ولګاوه. دا فرمان چې نن یکشنبه په کابل کې د یوې غونډې پر مهال اعلان سو، پکې راغلي چې که هر چا کوکنار کرلی و سزا به ورکړل سي. تبدسل کده چې تازه ځینو اژانسونو له هلمند ولایت څخه راپور ورکړی چې په دې ولایت کې ډیرو کروندګرو خپل حاصلات راټول کړي دي. د پاکستان ولسمشر عارف علوی د صدر اعظم عمران خان په سپارښتنه د دغه هیواد پارلمان رنګ یا منحل کړ. عمران خان نن په یو ټلویزیوني وینا کې وویل چې ولسمشر ته وړاندیز کوي ملي اسمبلا او څلور ایالتي پارلمانونه منحل کړي. هغه زیاته کړه چې د پارلمانونو تر رنګېدو وروسته به سرپرست حکومت جوړ او د نویو ټاکنو لپاره به نیټه مشخصه سي چې د ده په وینا خلک وکولی سي د خپل راتلونکي په اړه پرېکړه وکړي. عمران خان دا وینا وروسته تر هغې وکړه چې د ملي اسمبلۍ مرستیال قاسم سوري عمران خان ته د بې باورۍ رای ورکولو طرح رد کړه او ویې ویل چې دغه حرکت د اساسي قانون خلاف دی. د اوکراین د کورونی چارو وزارت وایي نن سهار وختي د اوکراین پر بندیری ښار اودیسا هوایي بریدونه وسول. د دې وزارت یو چارواکي ویلي چې د ښار په ځینو برخو کې د اور لګېدو راپورونه ورکول سوي او یو شمېر توغندي هم د هوایي مدافعي ځواک لخوا شنډ کړای سوي دي. او د اوکراین حکومت وایي چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د دوی او روسیې د استازو ترمنځ له څو اونیو خبرو وروسته باور سوي چې لومړنۍ مثبتې نښې څرګندې سوي دي. د سولې په خبرو کې د اوکراینی پلاوي مشر دیوید اراخامیا پرون په یو مرکه کې وویل چې شای ژر د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکی د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونې په جریان کې پر دغو مسایلو راپورونه اوریدلای سي. د طالبانو حکومت په ټول هیواد کې د کوکنارو پر کار بندیز اعلان کړ. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي
کبیل پر خدای نه کړ د څوک بیا هم سرغړونه وکړي د هغو په وړاندې به قانوني چلند کیږي.
د طالبانو پر دې پرېکړه د یو تحلیلګر نظر هم در سره شریکو.
دا به ډېر ستونزمن وي د طالبان نه چې دوی شي کولی چې د هغو خلکو نه چې دوی همیشه هغوی نه غوښته زکات غوښتی اوسدی د هغوی په کاروبار او تجارت کې مداخله وکړي.
د هندوستان ولسمشر پر افغانستان خبرې کړي.
د افغانستان د نږدې ګاونډیانو په توګه زموږ هیوادونه طبعاً په دې هیواد کې د وضعیت او بهر ته د یاد وضعیت د عواقبو په اړه اندېښمن دي.
کابل کې 14 ځینې کسان ټپیان کړي. په بل راپور کې د طالبانو د رئیس الوزرا وینا ته کتنه کوي چې د څارونکو په باور د حکومتولۍ په اړه ډېر مهم مسایل پکې نه وو یاد شوي. په نړیوالو مسایلو کې د اوکراین پر وضعیت راپور خپرو. د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام په همدې خپرونه کې اوریدلی شئ.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په پاکستان کې د مازیګر 4:04 کېدونکې دي. د پاکستان ولسمشر عارف علوی د صدر اعظم عمران خان په سپارښتنه دغه هیواد پارلمان رنګ یا منحل کړ. عمران خان نن په یو ټلویزیوني وینا کې ویل چې ولسمشر ته وړاندیز کوي ملي اسمبلا او څلور ایالتي پارلمانونه منحل کړي. هغه زیاته کړه چې د پارلمانونو تر رنګېدو وروسته به سرپرست حکومت جوړ او د نورو ټاکنو لپاره به نیټه مشخصه سي چې د ده په وینا خلک وکولی سي د خپل راتلونکي په اړه پرېکړه وکړي. عمران خان دا وینا وروسته تر هغې وکړه چې ملي اسمبلی مرستیال قاسم سوری چې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف پاکستان ګوند غړی دی عمران خان ته د بې باورۍ رای ورکولو طرح رد کړه او ویل چې دغه حرکت د اساسي قانون خلاف دی. په پام کې و د پاکستان ملي اسمبلی نن عمران خان ته د عدم اعتماد رای ورکولو لپاره بحث وکړي او بیا د رای اخیستلو لپاره صندوقونه کښیږدي. مخالف ګوندونو په عین حال کې په اسمبلی کې احتجاج ته دوام ورکړی او ویلي دي چې دوی به پر دې مسله همدانن سترې محکمې ته مخه کړي. په همدې موضوع کې تمکیږو. زموږ همکار نوریاس نوری له پخواني سناتور او د سیاسي مسایلو له شنونکي افراسیاب خټک څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د پاکستان اوسنی وضعیت کومې خواته روان دی.
اصلا نن عمران خان هغه وخت چې دی پوه شو چې پارلمان کې د اکثریت تایید سره نشته، نو د یو کودتا کولو کوشش وکړ او د پارلمان د رئیس په ذریعه چې هغه خپل حضور مې درلود، هغه د خپل معاون په وسیله نن هغه مصوبه یا پریکړه چې کومه د عمران خان باندې د سلب اعتماد دپاره دایر شوې وه پارلمان کې په مارچ 15 نیټه، هغه یې نن رات کړه. اول خو دا چې دا حق نه لري چې دی رد، دا خو اساسي قانون کې شامل خبره ده، د اساسي قانون خو نشي بدلولی رئیس پارلمان.
خټک صاحب، د اساسي قانون وایي د 15 مادې پر استناد باندې، چې هغه 15 ماده کې ویل شوی دی څوک چې د پاکستان ګټو ته متحد نه وي هغوی استازیتوب نشي کولی، او هغه اقدام چې دوی کوي دا هم د اساسي قانون خلاف دی.
دا بیخي پوچه خبره کوله. زه خپل حقوقدان یم او پارلمان غړی پاتې شوی یم، او د اساسي قانون په تعدیل کې مو 102 مادې د اساسي قانون پاکستان تعدیل کې برخه اخیستې ده. ارزاري چې دا چې کوم خبره پنځم ماده دی یادې، دا خو باید محکمې ته ولاړ شي او محکمه ووایي چې او دا شخص یا دا منبع چې دا بیرونی منابع سره تړلی دی، دا خو خپل په دې چوکۍ ناست 50 یو کې دې څنګه داسې خبره کولی شي. اصلا هغوی چونکې پارلمان کې نن واضح توګه باندې اکثریت دی عمران خان خلاف، او که رائے میرل کېدې نو 50 ثانیو کې د بایللی وه. د دې بایلات نه ځان بچ کولو لپاره دی ولګېدو معاون په وسیله، او دې لپاره تاسو زرزو کما چې د اپوزیشن ګوندونه پوهېدل چې دی داسې قدم اچتول شو، هغې ولګېدو د پارلمان د رئیس په سر هم سلب اعتماد یو مصوبه نن سهار وختي وړاندې کړه. چې دی وړاندې کړه نو د رئیس پارلمان سره د غونډې د ځنډولو اختیار چې دا پاتې دی، دا د اوس سره محکمه ناسته ده. ما یقین دی چې دا اقدام به هغوی ودرېږي.
دغه وضعیت چې رامنځته کېږي، رامنځته شوی دی، دا په ټوله کې د پاکستان په داخلي سیاسي اوضاعات اغېز لري، او پر افغانستان به څه اغېز وشیندي؟
ارزداري چې پاکستان کې یو سیاسي بحران خو ډېر وخت نه موجود دی. هغه داري چې خپله عمران خان خو اردو انتخابي پروسه کې په سیاسي پروسه کې په مداخلت باندې عمران خان په دې چوکۍ کېنولی و او نواز شریف یې ایسته کړی و. خو بهرحال دا یو بحران موجود و. د انتخاباتو کې درغلی و، ډېر لوی معضله یا لوی اتهام چې هغه موجود و هغې تحقیق چا نه دی کړی. نو دا خبرې خو وي، او بیا دا چې اردو دې کېنولی و، جنرالانو کېنولی و، بیا د جنرالانو زده په منځ کې اختلافات راغلو تېر کال په ځینې لویو ټاکنو باندې چې په اردو کې کېدې، نو دا بحران نن دې ځای ته راورسېدو. نو دا بحران به نوي شکلونه اخلي، خو محکمه به ما یقین دی چې پاکستان کې وړاندې داسې شوي دي چې کله وخت اته رئیس جمهور پخوا چې اسمبلی منل کړی دی، پارلمان منل کړی دی، نو سترې محکمې کله کله فیصله کړې دي چې دا نه دی منل شوی، هغه بیا احیا شوی دی، نو دا به اوس احیا شي. خو د بله خبره تاسو وکړه، افغانستان بارې به ډېر اثر ځکه نه غورځي چې د افغانستان باره کې سیاست چې دا د ملکي حکومتونو په لاس کې نه دی. 30 کالو کې یو ملکي حکومت هم افغانستان په هکله تصمیم نه دی نیولی. تصمیم جنرالان نیسي، جی ایچ کیو چې ورته وایي جنرل ہیډ کوارټر، اردو چې کوم فوج چې کوم کار
افراسیاب خاطک ول آزادی رادیو سره په خبرو کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی رادیو واوري.
د طالبانو د حکومت مشر هیبت الله خونزاده په یو نوي فرمان کې په هیواد کې د کوکنارو پر کار بندیز ولګاوه.
د طالبانو د حکومت مشر هیبت الله اخونزاده په یو نوی فرمان کې په ټول افغانستان کې د کوکنارو کرنه منع کړه. په دغه فرمان کې چې نن یک شنبه په کابل کې د طالبانو حکومت په کورنیو چارو وزارت کې د وی خبري ناستې په ترڅ کې له رسنیو سره شریک سه، په کې راغلي چې د کوکنارو کرکیله په ټول هیواد کې په مطلق ډول منع ده، او هیڅوک دې له دې وروسته په خپلو ځمکو کې د دغه ناوړه بوټي د کرلو هڅه نه کوي. په دې فرمان کې نه یوازې د کوکنارو کرنه، بلکې په افغانستان کې د ټولو نشه توکو د کاروبار د مخنیوي هم ویل سوی دي. د دې فرمان په یو برخه کې راغلي په ټول هیواد کې د نشه یي موادو د ټولو ډولونو لکه شراب، هیروین، شیشه، ټابلیټکا، چارس او نور استعمال، انتقال، پیر او پلور، تجارت، واردات او صادرات، او د نشه یي توکو د تولید کارخانه په جدي توګه منع دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور له فرمان نه د سرغړونکو په اړه وویل:
فرمان تعمیل لازمی او ضروری ده، هیڅوک دا حق نه لري چې له دې فرمانه سرغړونه وکړي. که بل پر خدای نه کړه څوک بیا هم سرغړونه وکړي، د هغو په وړاندې به قانوني چلند کیږي، او هغه به د قانون منګولو ته سپارل کیږي، د هغو په حق به شرعي او قانوني فیصله کیږي.
مخکې تر دې د طالبانو د حکومت بیان زبیح الله مجاهد ویلی و دوی له هغو کروندګرو سره نرم چلند یا گزاره کوي چې کوکنارې کرلی. طالبانو د دې کار لامل د کروندګرو خراب اقتصادي وضعیت، بېوزلي او تر څنګ یې د یوې بدیلې لارې نه درلودل په ګوته کړي و. د طالبانو مشر دا فرمان داسې مهال ورکړی چې د اسوشیټیډ پرېس خبري اژانس په یو تازه ویډیویي راپور کې لیدل کېږي چې د هلمند ولایت په نادلي ولسوالۍ کې بزګر د کوکنارو له کروندو حاصل ټولوي او د کوکنارو په یوه لویه کرونده کې لسګونه کارګر د شیرې د راټولولو په حال کې دي.
اوردل چې د طالبانو حکومت د هغه فرمان له مخې چې د دوی مشر هیبت الله خونزاده ته منصوب بلل شوی په افغانستان کې د کوکنارو پر کار بندیز اعلان کړ. د پانتون له استاد محمد اساق اتمر څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه، طالبان به څومره وکولی سي د کوکنارو د کښت مخه ونیسي؟
ګرچې طالبان په دغه تیرو شل کلونو کې د کوکنار د کښت او تجارت نه عشر او زکات ټول کړی، زما ګمان به دا وي چې دا به ډېر ستونزمن وي د طالبان نه چې دوی وشي کولی چې د هغو خلکو نه چې دوی همیشه هغوی نه عشر زکات غوښتی اوس د هغوی په کاروبار او تجارت کې مداخله وکړي. یقیناً دا به ستونزمن وي، لیکن مشکله خبره دا ده چې دا اول به یا دا امر به څنګه پلی شي. په دغه برخه کې هم کیدای شي په راتلونکي کې طالبانو ته یا حکومت ته ستونزې موجود شي.
تر دې مخکې د طالبانو ویاند ویلي و چې دوی به په هیواد کې د کروندګرو اقتصادي ستونزو ته په پام سره د کوکنارو د کاروبار مخه ونه نیسي. دا زده او نقید څرګندونې ویلي کېږي که کرل یا کاروبار یې حرام و، خو په هغه وخت کې هم حرام و.
مخکې خو طالبانو دا خبره هم کولی چې که د کوکنار بدیل منګه بزګرو ته برابر نه کړو نو بیا کوکنار نه بندوو. یعنې په دې باره چې دوی غوښتل چې د کوکنار کرکیلې ته اجازه ورکړي او په همدغه بنسټ باندې ډېر کروندګر په دغه وختونو کې دوی کوکنار کرلي دي او که دوی د دې دپاره بدیل ونه لري بیا نو دا کار به د دوی دپاره مشکلات پیدا کړي او کروندګر به ستونزو سره مخ کړي. زما باور داسې دی چې دغه دوګانه برخورد د دې مسئلې سره دا کېدای شي په راتلونکي کې یو مشکل پیدا کړي حکومت ته.
د پانتون استاد محمد اساق اتمر و چې د طالبانو د مشرتابه د وروستي فرمان په اړه سره خبري کولې. د طالبانو حکومت د هغه فرمان له مخې چې د دوی مشر ملا هیبت الله خونزاده ته منصوب بلل سوی په ټول هیواد کې د کوکنارو پر کار بندیز اعلان کړ.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
پر 16.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای شئ. د هندستان ولسمشر په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. دا هم په اړه تفصیل
ورستر بلی په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه د سیمې او نړۍ اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. تازه د هند جمهور رئیس رامناث کووند د اپریل په 2 ترکمنستان ته د خپل سفر پر مهال په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ د پیل راهیسې د روانو حالاتو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. هغه له خپل ترکمني سیال سردار بیردی محمدوف سره جوړې شوې خبري غونډې ته وویل:
د افغانستان د نږدې ګاونډیانو په توګه زموږ هیوادونه تبن په دې هیواد کې د وضعیت او بهر ته د یاد وضعیت د عواقبو په اړه اندېښمن دي. د ورښتنی پراخ بنسټه حکومت جوړول، لترهګرۍ او نشئی توکو سره د مبارزې، د ملګرو ملتونو رول، بیړنیو بشري مرستو رسول او د ښځو، ماشومانو او نورو قومونو او لږکیو د حقونو د تامین په ګډون په افغانستان کې د ګڼو مسایلو په اړه زموږ ترمنځ یو پراخه سیمه ییزه اجماع شته.
هند د افغانستان په چارو کې یو له مهمو هیوادونو شمیرل کیږي. هغه هیواد چې واکتر طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته هم افغانانو سره خپلې مرستې روانې ساتلي. هغه له پاکستان چې له طالبانو په ملاتړ تورن دی د پوځ لوی درستیزې ویلي افغانستان کې د طالبانو حکومت فعالیت ډېر ښه نه دی خو باید پر وړاندې یې لزغم کار واخیستل شي. قمر جاوید باجوا د امنیتي مذاکراتو په نوم جوړې شوې غونډې ته پرون خپله وینا کې له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو د دوام غوښتنه وکړه او ویې ویل که له افغانستان سره مرسته ونه شي نه یوازې دا چې د کډوالو ستونزه به راپیدا شي بلکې ترهګرۍ ته به هم د ودې فرصت چمتو شي. طالبان د دې اندېښنو په اړه څه نه وایي خو وړاندې یې ویلي وو وضعیت یې تر کنټرول لاندې دی او حکومت یې هم ټول ګډونه دی. واک ته د طالبانو له بیا ځلي رسېدو راهیسې اووه نیمې میاشتې تېرېږي خو حکومت یې هېڅ هېواد په رسمیت نه دی پېژندلی. هغه څه چې د اندېښنه زیږوي چې کیدای شي یو ځل بیا د دوی جوړه شوې اداره په یو ناکام دولت بدل شي. تیرونی په چین کې د افغانستان په اړه درې اړخیزه غونډه وشوه چې یو مهم بحث ورځ تر بلې له نړیوالې ټولنې سره د افغانستان د واټن د زیاتېدو موضوع وه. په دې غونډه کې د روسیې او چین ټینګار پر دې و چې افغانستان باید په هیڅ صورت له نړیوالې ټولنې څنډې ته پاتې نه شي، ځکه دا هېواد د اوږدو کلونو لپاره په جګړو کې ښکېل و او له نړیوال اقتصادي پرمختګ وروسته پاتې شوی دی. خو له دې ټولو اندېښنو سره سره طالبانو لا هم په هغو ژمنو عمل نه دی کړی چې له نړیوالې ټولنې سره یې د ټول ګډونو حکومت د جوړېدو، د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو د خوندیتوب او له ترهګرۍ سره د پراخې مبارزې اړوند کړي دي.
د کابل په شهزاده سرای کې د یوې چاودنې په نتیجه کې شاوخوا شلو کسان ټپیان سوي دي. طالبان وایي چې د ټپیانو شمېر لس تنه دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
په کابل کې د شهزاده سرای په نوم د صرافۍ د یو مارکیټ مسؤلان وایي په دې سرای کې یوې چاودنې شل تنه ټپیان کړي دي. د دې سرای د صرافانو ټولنې مرستیال حاجي دادګل ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه د یو لاسي بم د غورځولو له امله شوې ده. حاجی دادګل زیاتوي دا بم نن سهار نږدې لس بجې د یاد سرای له دریم پورت څخه غورځول شوی دی. د نوموړي په خبره په ټپیانو کې ښځې هم شته او د پنځو تنو وضعیت ښه نه دی. حاجي دادګل وایي د کابل لپاره د طالبانو د امنیه قومندانۍ امنیتي مسؤلین سیمې ته ور رسېدلي وو او د پیښې په اړه یې څېړنې پیل کړې. د دې پیښې یو شاهد حمیدالله ابراهیم خیل ازادي راډیو ته وویل
هغه ساحه کې موږ هلته ولاړو داخل همالته سره شهزاده یو ناڅاپه بس یو غږ شو، انفجار شو. فضل د خدای څوک مړه نه وو، خو هغه د زخمیان ښه ډېر وو. بس زه فکر وکړم شل کسه پنځش کسه زخمیانو صرافانو.
خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په یو ټویټ کې د ټپیانو شمېر لس تنه ښودلی دی. په ټویټ کې لیکل شوي دا کار د یو غله و چې موخه یې د خلکو د پیسو غلا کول و. شهزاده سرای په کابل کې د صرافۍ تر ټولو لوی بازار دی چې په ورځني ډول سلګونه کسان ورته تګ راتګ کوي.
د ورکو اجزنه پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلای سي. دغه راز اجمل ان به په څو شیبو کې د راپورونو په بلا ټولګه کې ستاسو ملتیا وکړي. د اوکراین پر وضعیت مو راپور درلود خو وخت ورته پاتې نه سو. د سپورتي خبرونو تر اوریدو مخکې اورئ چې شنونکي وایي د طالبانو د رئیس الوزرا د پیغام محتوا اخلاقي موضوعات بشپړوي او د حکومتولي اړوند هیڅ هم پکې نسته. د روژې د میاشتې په اړه د محمد اسد اخوند پیغام تیر شپه خپور سو. دا هم په اړه تفصیل
دا د طالبانو د رئیس الوزرا محمد حسن اخوند د پیغام یوه برخه ده چې د روژې د میاشتې د رارسېدو په مناسبت یې خپور کړی. دا پیغام اته دقیقې او شل ثانیې دی خو ټوله محتوا یې نصیحت رانغاړي او تر ټولو مهمه خبره یې بې وزلو سره مرسته ده.
موږ خو دا حالات لیدلي دي یا وینو. پروژې په میاشت کې په روژه مات باندې پر سترخانونو باندې مختلف پلنو خواړه پراته وي، مختلف پلنو میوې پرتې وي، شربتونه پراتې وي، نور خوراک شیان پراتې وي. نو ټولو ته مې دا خواست دی چې دا خپل د خوراکو څخه یو خوراک لس نوه شیان پراتې یوه نوه شی دي دا خپل و مشکین لره ورکړي.
د طالبانو د رئیس الوزرا په پیغام کې له پیل تر پایه پر همدې ټکي څو ځله ټینګار شوی خو نور هیڅ بله موضوع پکې نه ده یاده شوی. اوس شنونکي نیوکه کوي داسې مهال چې افغانستان له بل هر وخت زیات په سیاسي، اقتصادي او امنیتي لحاظ له سختو ننګونو سره مخ دی او د طالبانو رئیس الوزرا د حکومت د لومړي درجه مسؤول په توګه رسنیو سره خبرو ته هم نه حاضرېږي او تر خوا یې د وضعیت د څرنګوالي په اړه افغانانو ته هیڅ ډول معلومات هم نه ورکوي. د سیاسي مسایلو کارپو طارق فرهادي ازادي راډیو ته وویل د محمد حسن اخوند پیغام یوازې اخلاقي جنبه درلوده او د یو مسؤول او ځواب ویونکي حکومت هیڅ نه خفه کنه وه.
اما حکومت خای باید است که
مگر حکومت باید یو بل مشر ولري څو په هغو موضوعاتو چې خلک یې هیله لري لازم توضیحات ورکړي. همدا ډول د افغانستان د پرمختګ لپاره هغه ګامونه چې باید پورته شي او د خلکو حقونه پکې خوندي شي.
پیشرفت افغانستان
د سیاسي مسایلو شنونکي شفیق همدرد بیا وایي په داسې فرصتونو کې سیاسي مشران حادثه کوي چې خلک خپل کړنلارو او تګلارو خبر کړي. خو لیدل کېږي چې په یوویشتمه پیړۍ کې هم د افغانستان اوسني واکمنان په ډیرو پخوانیو تګلارو مخته روان دي.
دا د حکومتونو او دولتونو مسؤلیتونه دي چې خلکو ته روزګار برابر کړي، د بیوزلو خلکو سره مرسته وکړي، د خوازواکۍ په لمنځه وړلو کې او په نورو مشکلاتو کې د خلکو لاسنیوي وکړي، پلانونه، پروګرامونه او ستراتیژۍ دې ته جوړې کړي.
د طالبانو د حکومت وایندویانو د دیني وکو په غبرګون کې ازادي راډیو ته څه ونه ویل. د یادونه ده چې له دې وړاندې د طالبانو د رئیس الوزرا په لومړي پیغام هم نیوکه شوې وي، ځکه ډېره رسمي او ډیپلوماټیکه ژبه پکې نه وه کارول شوې. په هرات ولایت کې د مویتای سیالي پای ته ورسېدې. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې دغه سیالي د رمضان کپ تر عنوان لاندې تېر ورځ وشوې. د دې ریاست د معلوماتو له مخې په دغه سیالیو کې د هرات او بادغیس ولایتونو له اتیا څخه زیاتو ورزشکارانو ګډون کړی و چې هرات د زیاتو مډالونو په ګټلو سره لومړی او بادغیس دویم مقام واخیسته. د دې لوبو هدف ورزش ته د ځوانانو هڅول ښودل شوي. په بامیان ولایت کې د والیبال سیالي تیر ورځ نوښته پای ته ورسېدې. د والیبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې په دې سیالیو کې چې د یوې ورځې لپاره وي، څلورو لوبډلو بندې امیر، دویم بندې امیر، د کوهنه خارګوټي ځوانانو ټیم او د یکاولنګ ټیم ګډون کړی و. د فدراسیون د معلوماتو له مخې د سیالیو په پایله کې د بندې امیر دویم ټیم لومړی، د یکاولنګ ولسوالۍ ټیم دویم او د بندې امیر اول ټیم دریم مقامونه خپل کړل. د دې سیالیو هدف ورزش ته د ځوانانو هڅول ښودل شوي. او تیر ورځ د پاکستان او استرالیا ترمنځ د دریو ورځنیو سیالیو لړۍ دریم لوبه کوربه پاکستان په نهه وکټو وګټله چې ورسره د لوبلړۍ بریا هم په خپل نوم کړه. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې په داسې حال کې چې د استرالیا دواړه پیلیز توپوهونکي په صفر وسوځېدل، خو پاکستان ته یې د 210 منډو هدف وټاکه. پاکستان ټاکل شوی هدف د یوې وکټې په تاوان سره ترلاسه کړ او په نهه وکټو یې بریا خپله کړه. د سیالۍ او لړۍ غوره لوبغاړی بابر اعظم اعلان شو چې دو سلیزی وهلې وي.
پر روانو لسو دقیقو کې د اجمل ان ملتیا وکړي.
را پرونه مرکی او اوریدونکو
سلامونه. د پروګرام دې برخه ته مو زه اجمل ان هر کله کوم. یو فلم چې د یو افغان ماشوم د شل کلن ژوند په اړه دی، په پراګ کې د یوې نړۍ په نامه فستیوال کې جایزه وګټله. دا فلم له یو ډایرکټر شعیب شریفی څخه زموږ همکار امید مرسبان د مرکې په پایل کې د دې فلم په اړه معلومات وغوښتي دي.
امام ماشومتوب ماه وطن د افغانستان شل کلنه کیسه دغه یې په اصطلاح په پښتو کې د شي نومې سي چې اصلا نومې په انګلیزي ده، همدغه د افغانستان شل کلن کیسه ده. دغه فلم د یو ماشوم چې هغه وخت ماشوم اوس نام خدا غټ سلی دی، د یو اوه کلن ماشوم نه پیلیږي چې همدغه اوه کلن ماشوم ژوند، کورنۍ، کلی او د دوی د وطن حالات او د ګرد افغانستان حالات تعقیب کړی دي شلو کلونو لپاره. پرته له کوم د فلم ډایرکټر د کوم مداخله نه، تاسو په ډېر طبیعي توګه وینئ چې د افغانستان حالات، د فلم کاراکټر چې میر حسین نومیږي او د کورنۍ د دې کلی کومې خواته وړي، څه کیږي. هغه وخت کې هیڅوک هم نه پوهېده چې دا فلم ټیک په د اگست په 2022 کې به ختم سي چې طالبان به بیرته ځي. نو تاسو خپل دنه پیږي چې نور څه حالات په دغه تیرو شلو کلونو کې چې راغلي دي. متاسفانه باید وایم له بعده مرغه ډېر تریخ حالات هم چې په تیرو شلو کلونو کې مونږ او تاسو ولیدل چې دغه فلم کې ښکاریږي، او د طبیعي ژوند د یو ماشوم او دا یو انزور دی یواز میر حسین نه ده. متاسفانه په افغانستان کې ډیره هغه ماشومان، متاسفانه دل لپاره وایم چې کلیو کې هغه پرمختګونه چې په ښارونو کې وسو یو څه خلک ژوند یې خسو، خو په کلیو کې دومره بدلون را نه غي.
یعنی تاسو شل کال میر سره کار کړی، فلم برداری وکړی میر سره
ولکه څنګه تقریبا د ما داسې خو تیرو شلو کلونو کې مې ډېر فلمونه جوړ کړي. دا یوازنی فلم ده چې ما د عمر نیمایي د دغه فلم په جوړېدو کې تیر شوي دي. رښتیا سخته وو، ولې چې موږ او تاسې خبرې یو انت یو چیرې ځو چې یو کوچنی رپورټ هم جوړوو. خلک چې غواړي چې ورسره مرکه وکړي، نو که غواړي چې پوسه چې نیت د څه ده، دا مرکه څه کوي، ما ته یې ګټه یې څه، ما کلي ته یې ګټه یې څه، وطن ته به ګټه یې څه، کله درسره خبرې کوي، کله نه کوي. ځینې ویل چې وروره دا خبریال نه ده، د ده کمره چې ده د افغانستان زیرمې ګرڅره شي، هلته کمره لري، د خیټ چیرې سپین زر ده، چیرې به دغه ګله برده بله ورځ ده به نه ټول شیان به وړي. بیا ما ویل چې وروره اولنی کوښښ ما دا و چې د کلي کې ما په نیت د خلک پوسه چې زه هم لکه دوی غونډې د مغه هیواد یو کس یم چې غواړم چې خیر مې ورسیږي او نور نیت نه لرم. فلم جوړونکي فلم جوړول زیار او زحمت لري، خو باید اول تاسو خپل نیت خلک پوه کړئ چې څوک یې او څه کوي.
او تاسو سره یو بل چا د فل ګرافسکي په نوم هم په دې فلم کې زیار استلای، او کار کړی تاسو سره. فیل څوک دی؟
فیل گرابسکی د دغه فلم یو له دوو ډایرکټرانو نه دی چې یو زه یم، یو فیل گرابسکی دی. دغه فلم اصلا په 2002 کې یو کال د میر ژوند تعقیب سو، او یو کلن د میر د ژوند یو کلن انزور فلم جوړ سو او وته اروپا کې ډیر خو ځلیده. بیا چې دا خو ځلیده بیا هغه وخت کې بیا زم فیل سره معرفي سلمه، بیا فیل سره ګاډم میر شل کلونو لپاره تعقیب کړ. خو په لس کلنۍ کې بل فلم وستل چې د میر لس کلنۍ ژوند اوس دغه دی، اوس شل کلنۍ وته
ډیر کلنۍ کې هم انتظار
ولاد خلک وای چې تا څو کلنۍ پورې به دا تاسو تعقیبوي. خو زه وایم چې ورات سخت ده.
دا یو افغان ماشوم پر ژوند د جوړ شوی فلم له یو ډایرکټر شعیب شریفي سره مو د ازادي راډیو مرکه واورېده. دغه فلم د یوې نړۍ په نوم فستیوال کې چې په پراګ کې جوړ شوی و جایزه وګټله.
ازادي راډیو په لنډو څپو
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
د افغاني موسیقي غږ دلته په پرتګال کې په یو محفل کې انګازي موسیقي غږون کې د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ شاګردان دي. هغه انسټیټیوټ چې نور نشته. د دې ځوانو موسیقي غږونکو څخه یو شمېر یې اوس د کوربه هیواد د موسیقي صنعت ته لاره پرانستي. احمد سلیم سرمست د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ بنسټ ایښودونکی وایي
په دې ځای کې د دې ډلې د ادغام پروسه په آرامۍ مخ ته ځي. زده کوونکي په مکتب کې شامل شوي دي او د موسیقي ښوونځي ته ځي، موسیقي تولیدوي او د موسیقي او آرکستر له بېلابېلو ډلو سره یو ځای شوي دي. ورو ورو د موسیقي له لارې پر خپل ټولنه اغیز کوي. دلته هلته کنسرتونه ورکوي. په پام کې لرو چې ډېر زر یو ښه او لوی کنسرت د خپلو ټولو زده کوونکو په ګډون جوړ کړو، او همدارنګه پرتګالی ځوانان هم راوبولو چې موږ سره یو ځای شي څو یو ځای ټولنې ته ښکلې موسیقي وړاندې.
وسته نړۍ یو مشهور موسیقي غږونکی د دوی لیدو ته راغلی. دا چینایي ټبر امریکایي موسیقي غږونکی چې په پاریس کې زیږیدلې له هغه کسانو څخه دی چې د افغانستان د موسیقۍ له ملي انسټیټیوټ سره مرسته وکړه څو د طالبانو تر واک لاندې له افغانستان څخه وتښتي. د دې موسیقي غږونکي نوم یو یو ما دی.
دوی خپل ژوند د هغه څه په خاطر چې باور یې پرې درلود له خطر سره مخامخ کړ، او تاسو دلته په لیسبون ښار کې خپل زړونه پرانیستل، خپل آرامي او ثبات مو په خاطر کې واچول، او هر ممکنه هڅه مو وکړه څو یو بشر دوستانه چاره تر سره کړئ.
خو دننه په افغانستان کې طالبانو موسیقي ناروا بللې. په څو مواردو کې د موسیقي آلې ماتې کړي او موسیقي غږونکو سره یې لس په کبي ډک چلن کړي. د طالبانو ویاندویانو بیا د رسنیو په وړاندې یو څه نرم دریس ښودلی. له هنرمندانو سره یې د تاوتریخوالي خبره رد کړي، خو ویلي دي سپارښتنه کوي چې سندرغاړي دي نورو کارونو ته مخه کړي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ چې په 2010 کال کې رامنځته شو اوس د طالبانو په یو مرکز بدل شوی. خو د دې انسټیټیوټ زده کوونکي له خپلو کورنیو سره پرتګال ته کډه شوي دي، او اوس غواړي ورته انسټیټیوټ دلته رامنځته کړي. په پام کې ده چې دا انسټیټیوټ به د لیسبون ښار کې د افغانانو د یو لوی فرهنګي مرکز په چوکاټ کې رامنځته شي. وس هم ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راغلي.
سلمان د ولایت باغران د ولسوالۍ څخه شرزمان استاد خبره کوم. زموږ د باغران د ولسوالۍ چې د غرونو په مابین کې یو مسیره ولسوالۍ ده، په یکونډي پسې مربوط ده، او د سلمان د ولایت هغه هیري ولسوالۍ ده چې پر دابل طرفه نه د ولایت پر طرفه نه د مساکله ولسوالۍ ده. د دغه باغران د ولسوالۍ څخه تر مساکله تر ولسوالۍ پورې 90 کیلومتره لار ده، مګر یو ساعته 2 ساعته د موټر مزل دی چې لار مو ډېره ګچه ده او ډېره خرابه ده. نو کوم کارمندان، کوم مسؤلین چې په دغه کار سره تړاو لري، دا دې موږ ته پاملرنه وکړي زموږ د دغه لارو او زموږ د باغران په ولسوالۍ کې مخابرتي شبکې اګر سره شتون نه لري. یو وای فای بګر د ولسوالۍ کې پروت دی چې مریض راته پیدا شي دوه ساعته عمر درې ساعته عمر د سرحداتو څخه د غرنیو منطقه د مزل کوي تر دغه ولسوالۍ پورې چې دغه خپل مریض چې هغه خواته انتقال کړي یا کندهار ته یا کوټې ته یا هرات ته بیا د خپل مریض معلومات لپاره د اړیکو د ټینګولو دپاره د اړیکو د نیولو دپاره دوه ساعته عمر پر موټرګاډ باندې مزل کوي خو چې خپل مریض سره معلومات نشي. او بل زموږ په ولسوالۍ کې معلم نسته موږ کشران مو ډېر دي او ولسوالۍ مو جوړه ده او ولسوالۍ د مکتب ته مو کشران راځي او کوچنیان خو بیا په ګرد ولسوالۍ کې یوه دانه معلم هم نسته. نو کوم کارمندان چې دي یا کوم موسساتې چې دغه کارونه مخته بیایي نو زموږ د دغه مکتب لپاره دیم یو معلمان راته راواستوي. نو دغه زموږ نور غربت او مسکینات خو بیخي ډېر دی خو دغه زموږ یو درخواست و چې دغه دنیا ته چې یا اسلامي امارت ته یا کوم کارمندان چې په افغانستان کې کارونه مخته بیایي یا کوم مسؤلین چې دغه کارو دي.
تاسو هم کولی شئ د خپلې سیمې د وضعیت په اړه موږ ته ووایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ
00420221234 8.
په دې خبرونه کې زما برخه هم دومره وه. په نورو خبرونو کې زما همکاران در سره ملتیا کوي.
له اجمل ان مننه چې تر دې شی بیا ستاسو ملتیا وکړه. د ورکو اجزانو د پروګرام تر خپرېدو مخکې د خبرونو لنډیز یو بیا. د کابل د شهزاده سرای مرستیال وایي په دغه سرای کې د نن سهار په 14 کې لږ تر لږه 40 کسان ټپیان سوي چې د 5 روغتیایي وضعیت خراب دی. حاجي دادګل ازادي راډیو ته وویل پیښه د لاسي بم 14 وه او هدف یې په مارکیټ کې د ګډوډۍ ایجادول وو. شهزاده سرای په افغانستان کې د صرافۍ تر ټولو لوی مارکیټ ګڼل کیږي. بلخوا د کابل د امنیت قمندانۍ وایان خالد زادران وایي چې په پیښه کې 10 کسان ټپیان سوي. طالبانو د حکومت مشر هیبت الله خونزاده په یو نوي فرمان کې په ټول هیواد کې د کوکنارو پر کار بندیز ولګاوه. دا فرمان چې نن یکشنبه په کابل کې د یوې غونډې پر مهال اعلان شو پکې راغلي چې که هر چا کوکنار کرلی وه سزا به ورکړل سي. تبدسل کې دا چې تازه ځینو اژانسونو له هلمند ولایت څخه راپور ورکړی چې په دې ولایت کې ډیرو کروندګرو خپل حاصلات راټول کړي دي. د پاکستان ولسمشر عارف علوی د صدر اعظم عمران خان په سپارښتنه د دغه هیواد پارلمان رنګ یا منحل کړ. عمران خان نن په یو ټلویزیوني وینا کې وویل چې ولسمشر ته وړاندیز کوي ملي اسمبله او څلور ایالتي پارلمانونه منحل کړي. هغه زیاته کړه چې د پارلمانونو تر رنګېدو وروسته به سرپرست حکومت جوړ او د نویو ټاکنو لپاره به نیټه مشخصه سي چې د دې په وینا خلک وکولی سي د خپل راتلونکي په اړه پریکړه وکړي. عمران خان دا وینا وروسته تر هغې وکړه چې د ملي اسمبلۍ مرستیال قاسم سوري عمران خان ته د بې باوري رای ورکولو طرح رد کړه او ویل چې دغه حرکت د اساسي قانون خلاف دی. د اوکراین د کورونا چارو وزارت وایي نن سهار وختي د اوکراین پر بندیری ښار اودیسا هوایي بریدونه وسول. د دې وزارت یو چارواکي ویلي چې د ښار په ځینو برخو کې د اور لګېدو راپورونه ورکول شوي او یو شمېر توغندي هم د هوایي مدافعې ځواک لخوا شنډ کړای سوي دي. او د اوکراین حکومت وایي چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د دوی او روسیې د استازو ترمنځ له څو اونیو خبرو وروسته باور سوي چې لومړنۍ مثبتې نښې څرګندې سوي دي. د سولې په خبرو کې د اوکراینی پلاوي مشر دیوید آراخامیا پرون په یو مرکه کې وویل چې شای ژر د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
سلامونه او شهلی تاسو د ازادي رادیو د ورکوښو عزیزانو د خبرونی قدرمن اوریدونکو ته وړاندې کوم. ستاسو د بشپړې روغتیا او خوش شګو په یله د نن ورځې دغه پروګرام چې ما طاهر روشان نماده کړی دی تاسو ته وړاندې کوم. ګرانو دوستانو په دې اونۍ کې مو هڅه کړې ده تر څو ستاسو ټوله هغه پیغامونه چې د دغې اونۍ په ترڅ کې موږ ته رسیدلي دي درته خبرو کړو. که څه هم کله کله چې په خبرونه کې وخت او ځای وي نو بیا موږ ستاسو د غوښتنې په وجه ځینې پیغامونه بیا خبرو. خو څنګه چې په دې وروستیو وختو کې ستاسو پیغامونه ډیر سوي دي، نو ځکه موږ یوازې هغه پیغامونه چې تاسو په همدې هفته کې موږ ته رالېږلي دي خبرو. کله کله همدغه پیغامونه هم زیات وي، خو موږ کوشش کوو چې ټول پیغامونه په دغه یو خبرونه کې ځای کړو. نو په دې هیله چې تاسو بیا هم خپل پیغامونه موږ ته راولېږئ، د نن ورځې دغه خبرونه لومړی د هغو ګرانو اورېدونکو په پیغامونو سره پیلوو چې ستاسو د پیدا شویو دوستانو او خپلوانو په هکله معلومات راکوي.
السلام علیکم ورورک، سلامونه تاسو ته، یو سلام د ازادي ریډیو ټول کارکونکو اورېدونکو ته کوم. احمد مخه خیر، زه ټلیفون لیکه تراغلم سکندر خزان د لغمان ولایت مرکز څخه. ورورک، موږ دلته یو ماشوم پیدا کړی چې راتب نیمیږي، او د پلار نوم چې د که د هر مؤمن مسلمان وي نو موږ ته دې په دغه شمارو باندې ورورک زنګ ووهي. زما د ټلیفون شماره ده 0 بیا 2000 او 98. بله شماره ده 0
سلام، مین احترامات د ازادۍ ټولو خوږو دوستانو سلامونه نیږي. هیلې مې ومنئ، سرتاج ننګرهاری یم، له ننګرهار ولایت نه یم. دلته زموږ سیمه کې امید په نوم ماشوم دی، دا امید وکلن دی او بیا لږ لږ شان خبرې هم کوي. امید یادونه کوي چې زه د هلمند ولایت بیا د ګریش ولسوالۍ او د کلي نوم او پاشک یادوي. دا د هلمند ولایت دی، نو که هر چا ته معلومات وي د ورورۍ او د زړه همدردۍ دي، د دې په خاطر کې د هر څه په دغه شمارو دي ورسره برخه واخلي. شمارې به ورته زه ووایم: 0 1 2 2 9. بل نمبر دی 0 8 9 3 9 4. روسی شماره ورته افغان وایم، افغان شماره ده 0 9 4 9 1. شمارې ورته بیا تکراروم، شمارې لومړی اتصالات ورته وایم: 0 8 1 2 2 3 9. اریوا شماره ورته وایم: 0 2 8 9 0 3 9 0 4. پرسته افغان شماره 0 2 0 9 2 4 9 4. شماری هم داوی با پکت یو شماره ورته تکرارو میم تین، بیا هم 0 8 9 3 9 4. روشن دلور پدی هیلی که پیغام را تنشر که و پا بیا نشر که لطا مانن خو وقتی ندالله پا مان.
بلی، السلام علیکم روشن صاحب، مخترم سلامون تا توائی ما بیا چچا ازادی را دی لگولی بی تور منوال تا زنگوی سلامون وقت مو پخیر. ټلیفون لیکې ته راغلی یم، له ننګرهار یم، ننګرهار ولایت نه یم. ګرانه، یو ماشوم مې پیدا کړی چې 8 عمر لري او خړې جامې پر تن دي، سبدلي نامه ده. او دغه ماشوم کې د هر چا یې ګرانه، نو ما پیدا کړی ده. ورور مې دغه شمېرې ما ته زنګ ووهي، شمېرې په دې ډول 0 8 1 2 2 2 1 2 دغه د واټساپ شماره هم ده. او بل شمېر ته وایم روشن: 0 9 8 8 8 3. دغه شمېره ځل بیا هم تکراروم: 0 9 8 8 3 3. او روشن شه، دغه پیغام راته درګیا راولی چې دغه ماشوم دار چې هر شپه ورپسې ژاړي. او روشن شه، تاسو نه مننه چې داسې پیغامونه موږ ته ورکړي دي. ښه وخت ته تمام.
بلې، السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو او همکارانو سلامونه وایم. طاهر روشن صاحب، تاسو خاص ځانګړي سلامونه وایم. تسل خوستیم له ګلابونو خوست ولایت څخه. دلته یو ماشوم چې د 12 او 13 کالونو په شاوخوا کې عمر لري، نوم رضا الله یادوي، سپین کالي په تن دي، د وای چې د پکتیا ولایت ما خو لکته سبي ستونز لري کده هر چا وی او یا کوم خپلوان یې زموږ غږ اوري او پیژني موږ سره دی په دغه شمارو اړیکه ونیسي. ام ټین شماره ورته وایم 0 2 5 1 8 1 8 1 د شماره تکرار 0 2 5 1 8 1 8 1 روشان شماره 0 2 9 8 1 8 1 8 1 تکرار 0 2 9 8 1 8 1 8 1 شماره یو ځل بیا هم تکرار وم. ایم ټین شماره 0 2 5 1 8 1 8 1 روشان شماره 0 2 9 8 1 8 1 8 1 او که غواړی چې په واتساپ یو ګوري او د واتساپ شماره 0 2 9 8 1 8 1 8 1 یعنی 0 2 9 8 1 8 1 8 1 ښه وختونه تاسو خو سای بای بای.
سلامونه نیکی کلی دا دی رادیو کارکونکو او ریزونکو ته خکسار د لاندې مال جلال آباد اصل تزمو سیمه یعنی سرکی په سیمه د جلال آباد ښار کې یو کوچنی من پیدا کړی دی کلو می ارمان د ارمان وای چې ارمان می خپل نوم دی او د پلار نوم چې دی عثمان خی دوری غټی غټی سترګې دی عمر شاید اته کلن یا و کلن وي او دسې دماغي حالات سم صحیح نه دي ځکه چې خبرې کله ګاډی واډی کوي نو کدار چا د کورنۍ وي یا دار چا کوچنی وي نو په دې هله چې زه ورته خپلې شمارې اعلانوم او دغه کوچنی غم وکړي راشي وربسې ځکه چې یو خو داسې دی د اسادي حالات صحیح نه دي ځکه چې کله یو دیخې کله بل دیخې خو د کدار چا وي بیا هغې د ښه معلومات کېږي زه ورته خپلې شمارې اعلانوم په دغه شمارو د ما سره اړیکه ټینګېږي او غامبي سیم شماره ده 0 2 9 5 0 9 7 0 یعنی 0 0 0 9 5 0 9 0 اتصالات شماره ده 0 1 1 3 9 6 3 یعنی 0 8 1 3 0 9 6 3 او په پای کې ورته اړیبا شمارم چې د واتس اپ په فعال دی کولای شي واتس اپ لري زورونه غوړم ورلې جمع مشکل نشته دی 0 1 1 4 3 5 0 4 5 5 یعنی 0 1 1 4 8 5 0 5 په دې هلا دا یو شان څه د پیغام نشر کی او په بار بار نشر کی چې دا کوښ نه دا چې د کورنۍ پیدا کی آزادۍ رډو نه یو جهان مننه خدای پامان.
ګرانو دوستانو دا و ستاسو د ځینو پیدا شوو عزیزانو په اکله پیغامونه د هغو اوریدونکو څخه چې دغه پیغامونه یې موږ سره لیږلي و ډیره مننه. اوس به هم راسو د هغو اوریدونکو پیغامونه به په ګرد سره واورو چې د خپل رکوسو کسانو په لټه کې دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حفیظ کلمہ د ټانه د هلمند ولایت سپلار نوم محمد محمد ګل دا بګان مان محمد یا محمد لا جن ګل او نور ګل دا د موږ سره د کندز ولایت د شاتیول سره ښه دا نیم راز ګل دا ورن مان باز ګل اغا جان عبدالرحمن قوم تو خدا سپلار نوم محمد اکا څنګه ما زه خپل دا یو ری نور چې دای څه زنی دا غشمره د اړیکو نشي سپر او سپر درې او کلور نن یا سپر میرا جلدا وایم چې پروس پر ګریا ولور اویا نیمه داس اسلام.
السلام علیکم محمد نسیم خبر کوم کورم جن سینا از دې رډ ټول او ریدن کو کارتون ته سلامونه وړاندې کوم او زما یو پیغام دی زدا وایم زکه چې زما یو رور به پته شوای دی پته نه لګی نه ز خپل ټلیفون شمیره هم ورکوم او زای ورته خایم زما د ټلیفون شمیره دا 3 0 4 1 5 0 5 3 4 1 تازه مشمیره دا محمد حنیفی نوم دا
او تقریبا وکالا تکال او شچ بدره کده چاته معلوماتي چاته صفته په دې نمبر ما سره ردي تاو کی نور وختانه السلام علیکم.
السلام علیکم. دا زبیر رادیو کجرمنو محترم اوریدونکو وقت بخیر. باور خوستایی ما خور سلیتنا. یو حالا کورک شو ایدائی دا احمدالله فناما دا رحمدگل کاکازو ایدائی. احمدالله دا بریکی بارک دا لوگر ولی دا بریکی بارک کول سوالی شمازار دا کلی اوتوزن که دا. کاکاو ایدائی دا زمازو ایدائی. تقریباً یو کال کی گورک شو ایدائی احمدالله. لگه سبی نرغیم لری دلس کالون ایدائی.
کندهار دی ولایت د ومنایه د میر بازار د سیمه د کوجی د سیمه څخه دا پیغام پرېږدم د ورکو عزیزان او پروګرام ته. زه شعباز محمدی چې زما زوی د سورلسو کالو په عمر کې دی، نوم یې وکیل احمد دی یا شیر محمد، موږ په شیرو باندې ورته وایو. نو اصلي نوم یې وکیل احمد دی، تور سین الف دی، صفت تازه ده، لس سر دی، مسواري کالي دی، ژړ چپلکې په پښو دی، ژړ چمپلان چرمي چمپلان یې په پښه دی. که هر مسلمان ورته د ده په اړه باندې معلومات وي، زما سره دې د مهربانۍ د اسلام د مهربانۍ د مخې څخه د اسلام د شفقت د لارې څخه دې زما سره په دغه تلیفون شمېره باندې تماس ونیسي. زما د تلیفون شمېره ده 0 9 4 1. د تلیفون شمېره یو وار بیا وایم 0 9 4 1. دا زما د تلیفون شمېره ده. هر مسلمان ور کړه ده په اړه باندې معلومات ولري، د مهربانۍ د مخې څخه دې موږ ته په دغه د تلیفون پر شمېره باندې معلومات راکړي. نور مو وخت نیسم. السلام
علیکم. عبدالحنان مومن یمله کندهار ولایت. سلامونه در هر څه مخکې تیار جانه تاسو او د ازادي راډیو ټول قدر منو وکړه. زما یو دوست ورکړي د رحیم الله په نوم باندې، نو که زما واز اوري لطفا زما سره په همدغه شمېره اړیکه ونیسي چې د روشن شمېره ده 0 9 9 0 9 8 4 8. د شمېرې تکرار دی 0 9 9 0 8 9 4 8. او یا هم بل شمیره چې د افغانستان د 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اته بیا اته بیا اته یو اته پنځه یو صفر صفر وسو اته اتیا یو اتیا پنځه اتیا لس تختای پامه.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما ولی عبد المالک فی هلمند ولایت کجکی د ولسوالی د نانوخیلو د کلی اوسیزون سیم. روشان صاحب تاته او د رادیو کارکونکو ته او اریدونکو ته سلامونه او احترامونه تحفتوم. چې زما یو ماشوم زوی دی د پنځو کالو دی او دا ډول اووه میاشتې کېږي چې د خپل کوره څخه ورک شوی دی. نوم یې مصباح الله دی په بل نامه نانوک دی او دا یې نقشه ده چې په رنګ غنم رنګ او دنګری هلک دی او د خپل پلار نوم یې نه دی زه د خپل ورونو نومان یې زده دی چې محب الله او صدیق الله دی. نو د هر مؤمن ورور څخه چې معلومات یې د اسلامي وجوبې له روی او د همدردۍ له وجې څخه دي زموږ سره په دغه شمیرو باندې اړیکه ونیسي او خپل شیرني او جایزه هم پر ترلاسه کولی شي. د سلام شمیره 0 4 15 0 15 0 4 بیا دا شمیره وایم 0 4 15 0 15 0 4.
او د اتصال شمیره 0 3 1 5 5 5 5 بیا دا شمیره 0 3 1 5 5 5 5 روشن صاحب ستاسو د ارزو او هیله ده چې دغه پیغام په څو څو ځلې باندې نشر کړي. وسلام با احترام.
زمونږ یو خپلوان دی چې نوم یې نوید الله دی چې ده ایران ته ته بس دغه ورک شوی دی سره د پدغه شمارو باندې تماس ونیسي. د پروا بیا یولس شپږ سوه څلوېښت دیار دی. د ازادي راډیو نه ډېره ډېره مننه.
سلامونه ونی کی د ازادي راډیو د وکسو ایزان ټول پروګرام ته کوم او په خاصه توګه چې دا خبرونه اوري. زه جام پر دې د لمن ولایت ته وسیدونکی مر یو دوه ورکسوي دي چې هغه ګل نمې د محمود ګل اکا زوی دي. کم از کم یو او تا کی چې د لمن ولایت مرکز شو بیا شال نه درکسه وي دي. هر چاته کې په هاله معلومات وي مې د خپل ژغړې نو د مهرباني د مخه چې ما ته په دغه شمیرو اړیکه ونی چې خپل شرین د لاس کې زه د کوم شمیره وایم به سیم شمیره ده 0 1 0 3 5 2 4 9 اتصال شمیره وایم 0 1 3 1 5 9 8 2 5 شمیره یې بیا تکراروم 0 1 8 5 8 4 9 0 1 10 9 8 5 5 او پروسی کې وبل به سین شمیره وایم 0 1 0 5 3 4 5 ار چا ده کې په اړه معلومات وی او یم د خپل ځغه وی نو د مهرباني زما خسي د دې په اړه مشه معلومات ده کې ځکه کورنۍ ډیره پیسې خوښینه ده. پروسی کې بیا هم د دې د ټول پروګرام د اسلام کوم د خوښ کوم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زرولی رکتیم د هلمند ولایت او د ګریش بازار څخه پیغام پاتې کړم. ما قریب دی د توخان په نامه د شیخ خان اکاوی تقریبا خبر نشي چې ما دا خبرې دي نو په هغه کې نو په مخکې شمېرې اړي کوي نشي. افغانې سین شماره 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
تا ته بیا هغه خواږه چې غوږ دی او ازادي راډیو تعقیبوي ټولو ته بیا یو خاص سلام کوم، وخت مو په خیر. زه حسیب الله خاموش یم او بیا د ننګرهار ولایت او کانې ولسوالۍ نه یم. زموږ یو د ماما زوی چې شاداب نومېږي، د پلار نوم یې احمد دی، 9 کاله عمر لري، د کډ ولایت اسمار ولسوالۍ کې نادرکه شوی دی. که هر چا ته په دې اړه باندې معلومات وي، د مهربانۍ له مخې دې په دې دوه ټلیفوني شمېرو اړیکه ونیسي. پیل کې سلام شمېره وایم: 0 89 99 52 22. بله شماره روشن ده چې 0 90 99 52. د اتصالات شمېرې تکرار بیا وایم: 0 89 99 52. د روشن شمارې تکرار هم وایم: 0 89 99 52. د ازادۍ راډیو نه ډیره ډیره مننه. او روشن سے محترم، زما دغه پیغام باید بار بار نه شریک کړي. بیا هم ډیره ډیره مننه د ازادۍ راډیو نه چې اداسې برنامه موږ ته په لاره کولی. تر بیا تاسو ته ښه وختونه. د الله په امان.
ولی السلام علیکم روشن صاحب تاسو د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو سم دا وخت مو په خیر په ټلیفون کرښه ته راغلم تاسو محمد نور نورانی م کابل دی ساز ده زمونږ یو ملګری ورک ده د قریشی په نامه دی او د متینا کا زوی ده کار چاته پته وی جایزه هم لري مونږ سره د پدغو شمیر وړي کوي سپار اتاویا دریاویا نه څلوي وسوا دری پندوس کم تن شمیره ده سپار واویا نه سوا دیرش پینزاتیا و تلوی خیال دلی بیاویم سپار و اتو و دری سالور نه و پینزا اخیره کی دری کم تن شمیره ده سپار و نه دری سپار اتو پینزا سالور اخیره کی و کار چا تا پتاوی مونږ سره په دغه شمیرو اړیکه ونیسی تر بیا د خدای په امان
سلامونه نازادر اړیو کارکون کو اړیدین کو ته نور الله هجران نه د کابل څخه د عبدالمتین په نامه چې د سلویس کلو نفر د قریشی زوی د کابل ولایت نو ورښو تورې جامې تور بوټه پرتان دی هر څوک په دې اړه معلومات لري یا پیدا کړی موږ ته د بدیش میرو زنګ وای سپر واویا سوالس پینزلس وسو ودری یعنی سپر و یو سالور یو پینزه و سپر دری بلا واتس اپ شمیره ده سپر شپگ آویا نه پانزوس وسو شپاک شپیته یعنی سپر و شپاک پینزه نه و شپاک شپاک بلا دروشن شمیره مرتوائی سپر و سو نه نوی نه شپیته یو شپیته نه ویش یعنی سپر و نه شپاگ نه شپاگ یاو لری یای پیدا کردی بس خودو کشمیرو یا پا ورسپ بانینو تا پیغام تری ری تصویر راو لگه و جایزه لری ده خدای پامان
السلام علیکم روشن خیر جوړ بخیر سلامونه نیک احترامات می قبول کی اور آزادی رادیو جی تار چارا جوړی هغه تا ټول می نوال ته سلامونه زمون پر زیو چنو می سمد دا د سرخو د لوساره څخه خو نادر کشه د ګری کار کی تور غوندې الګ دا سشنی جامع د ګری کار کی چې مړه ژوند دی اور د کچا ته معلومات نو په دې نمبر باندې اړیکه ونی شي تر و اته و شپږ نه دوا دوا ته یعنی ستر اتا بیا شپږ بیا دوه نه دي دوه سو اته شپږ ته مننه بیا ځلې وړي
السلام علیکم ورورک سلام تا ته یو سلام د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته کوم هم دا وخت مو په خیر ټلیفون لیک کراغلی معیار خوستیم د کابل د دې سوزل سوالې څخه ورورک زمنګ یو دوست د محب الله حیدری په نامه دی چې تقریبا د دوه کال کېږي چې نادر کشوي د لغمان ولایت د ریشنګ ولسوالۍ څخه نادر کشوي ده که هر مؤمن مسلمان ورور ته د په اړه پته مونږ ته په دغه شمیرو باندې زنګ ووهي د ټلیفون شمارې دی 0500 2500 98 د لشماره ده 0300 923 543 او بل امتحان شماره ده 0500 215 3 اریبا شماره یو ځل بیا تکراروم 0500 215 00 98 که هر مؤمن مسلمان پیدا کنو یو لک افغانۍ جایزه هم لري خو وخت نه لري د خدای په امان
سلامونه د ازادي رادیو منوالو دوستانو ټولو ته خاص ځانګړي سلامونه کوم سرتاج ننګرهارې در سره مو بیا د هسکی مین نه ما دا پیغام درته دم غړی لنګرهار او بیا درته د هسکی مین نه پرېږدم دا غلطه مونږ سره د تاجید په نوم یو ماشوم نادر کشوي دی څنګه کې را سره شکر کاکا هم ولاړ دی دا غوښوي نو که هر چاته معلوماتي دا سجاد ماشوم له هسکی مین نه نادر کشوي نو که هر چاته معلوماتي د ورورې او د زړه له همدردی دې مونږ سره دا غلطه کاکا جانم ډیر خوشینه ولاړ دی نو ډیر زیات خفه دی په دې لږ دا ماشوم هر چا سره وی نو موږ سره دی د ورورې او د زړه همدردی په دغه دوه شمارو باندې برخه والی دوه شماري ورته چې تکراروم لمړی اتصالات دا 0 1 8 1 2 2 3 9 یعنی 0 1 1 2 2 2 2 9 بل شماره ورته وای ما 0 9 0 3 9 0 4 یعنی شماره ده چې 0 9 8 9 3 9 4 روشن ورورک پیغام هم دمرو نو که هر چا د معلوماتي بیا مې دل یادونه کوم چې کا کاجانې که هر چا ما تخفل زوی کې لاس تر واست مې دې ته شیرینی م ورکوم لکه مننه په دې هله چې پیغام را ته نشر کې بیا مننه بیا مننه زند آباد ازادي رادیو بیا ټول همکاران زند آباد مننه خو
قدرمنو دوستان د نن ورځ خبرونه په همدې ځای پات رسیدي. تاسو بیا هم خپل پیغامونه مشتراولې جی موږ هرو مرو درته خبرو. زموږ د ټلیفون شمیره د همدې خبرونې په پای کې درته اعلانو. تر راتلونکو خبرونې پورې تاسو ته سوکاله ژوند او ښه چاري غواړم. مختمو ګلون.
درنو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورښوي عزیزان لټوي کول شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. 0042 02 21 12 4